تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم. د وائس آف امریکا ڈیوا په دې خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هر کله وایم. نن د شروع یا چهارشنبه ورځ کال 2000 د جون د میاشتې 18 نیټه ده. په دې خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د بلوچستان نیشنل پارټۍ یا بی این پی مشر سردار اختر مینگل د واکمن تحریک انصاف ګوند نه د جدا کېدو اعلان کړی. سردار اختر مینگل دغه اعلان د بجټ دپاره جوړې شوې د قومي اسمبلۍ په غونډه کې کړی. د هیواد نه بهر د پټو جایدادونو لرلو تورونو سره مخ د پاکستان د سپریم کورټ جج قاضي فایز عیسا ویلي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د هغه د حکومت یو شمیر غړي برتانیا کې غیر قانوني جایدادونه لري چې باید پلټنې وشي. او اسلامي هیوادونو په سعودي عرب دباو زیات کړی چې سکال د حج ځنډولو فیصله کې د نور لم لیک نه کوي. مطبوعاتي رپورټونه وایي داسې ښکاري چې سعودي عرب به په خپل وروستي تاریخ کې په لومړي ځل سخت کال د کورونا وبا د لاسه د حج مراسم وځنډوي. او اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان نیشنل پارټۍ یا بی این پی مشر سردار اختر مینگل د تحریک انصاف ګوند نه د جدا کېدو اعلان کړی. سردار اختر مینگل دغه اعلان د بجټ دپاره جوړې شوې د قومي اسمبلۍ په غونډه کې کړی او ویلي دي چې دغه ګام یې د تحریک انصاف حکومت نه د دوی د ګوند سره شوي شپږ نکاتي تړون باندې په عمل کې د پاتې راتلو له امله کړی دی. د کال 2013 د انتخاباتو وروسته سردار اختر مینگل په مشرۍ کې د بلوچستان نیشنل پارټۍ د تحریک انصاف ګوند سره په شپږ نکاتي ایجنډا باندې د عمل کولو د باور وروسته اتحاد کړی وو. په دې شپږ نکاتي ایجنډا کې بلوچستان صوبه کې د بېدرکه تنانو د مسلې اوارې، صوبې ته په ان اف سي کې شپږ فیصدي برخه ورکول، په نیشنل اکشن پلان عمل کول او په صوبه کې د اوبو مسله اوارول شامل وو. خو د بی این پی مشر اختر مینگل ویلي په تیرو دوو کالو کې حکومت د دوی سره په شو لوزنامو عمل نه دی کړی. یاره دوی د تحریک انصاف ګوند حکومت ته په قومي اسمبلۍ کې په دغه څلورو څوکیو برتري ترلاسه شوې وه، کومې چې د بی این پی څوکۍ وې. بلخوا د پاکستان د سیاست چارواکي وایي د پاکستان بیلابیلو سیمو کې د کورونا وایرس وبا په چټکتیا سره خورېږي او په تیر یو شواروز کې یو سل شپږ دیرش نور کسان مړه کړي دي چې ورسره په پاکستان کې د مړو شمېره 915 ته رسېدلې ده. د پاکستان د کنټرول او عملیاتو د ملي مرکز د شمیرو تر مخه په تیر یو شواروز کې د کورونا وایرس 15801 کم سلویخ پیښې مخې ته راغلي دي. دغه مرکز وایي په هیواد کې د کورونا د ثبت شوو پیښو شمېره 1,25,016 ته رسېدلې ده او زیاتوي 85,423 ناروغان د دغه وبا نه بیرته جوړ شوي دي. په نړیواله کچه د کورونا وایرس د ناروغانو شمېره 1,30,000 ته رسېدلې او د مړو شمېر 4,01,000 او په امریکا کې د اغېزمنو کسانو شمېره 2,80,000 او د مړو شمېر 1,03,000 ته رسېدلې. او د هیواد نه بهر د پټو جایدادونو لرلو تور سره مخ ته پاکستان د سپریم کورټ جج قاضي فایز عیسا ویلي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د هغه د حکومت نور اهم غړي برتانیا کې غیر قانوني جایدادونه لري او په کار ده چې دا غي هم پلټنې وشي. خو وزیر اعظم عمران خان یا بل حکومتي چارواکي لا تر اوسه د جسټس قاضي فایز عیسا دې تورونو ته جواب نه دی ویلی. او د پاکستان ټلویزیون تر ټولو اوږد او مشهور معلوماتي پروګرام نیلامګر کوربا طارق عزیز د 43 کالو په عمر کې نن په حق رسیدلې. او د اسلامي هیوادونو لخوا په سعودي عرب دباو زیات شوی دی چې سکال د حج ځنډولو فیصله کې د نور لم لیټ نه کوي. مطبوعاتي رپورټونه وایي داسې ښکاري چې سعودي عرب به په خپل وروستي تاریخ کې سکال په لومړي ځل د کورونا وبا د لاسه د حج مراسم وزنډوي. انډونیشیا چې په نړۍ کې د مسلمانانو د آبادۍ په لحاظ تر ټولو لوی هیواد دی، خپل وګړي سکال د حج تللو نه منع کړي دي. خو د پاکستان د مذهبي امور وزیر نورالحق قادری ویلي دوی د حج په اړه د سعودي عرب د فیصلې انتظار کوي او هیله مند دي چې ډیر ژر به په دې اړه فیصله وشي. او د همالیا په غرنۍ سیمه کې په سرحد د هندوستان او چین ترمنځ د جګړې وروستو ملګرو ملتونو په دواړو ملکونو غږ کړی چې د صبر نه د کار واخلي. د امریکې خارجه وزارت هم په دواړو ملکونو د برداشت نه د کار اخیستلو غږ کړی دی. هندوستان ویلي د ګل یا دوشنبه په ورځ د هند او چین د سرحدي ځواکونو په نښته کې 40 عسکر وژل شوي او 19 ژوبل دي. د دې ترڅنګ یو شمېر هندي عسکر د چین پوځونو نیولي هم دي. چین د هندوستان په دغه خبره رسمي دریز نه دی ښکارا کړی، خو د دغه شخړې تورې په هندي عسکرو پورې کړی دی.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بلوچستان نیشنل ګوند واکمن پاکستان تحریک انصاف سره د خپل اتحاد ختمولو اعلان کړی دی او ویلي دی چې حکومت سره کال 2013 کې دا اتحاد د یوې معاهدې تر مخه شوی و او په دې معاهده باندې عمل کولو لپاره څو واري حکومت ته یادګیرنه ورکړل شوې ده، خو جوړې اوس حکومت ته د دې ضرورت نه دی پاتې. د ګوند مشر سردار اختر مینګل په قومي سمندې کې دا اعلان کړی دی او دا یې هم منلی ده چې مشرانو به ورته وي چې په داسې معاملو کې بخیال کوي، خو دوی د هغوی خبره نه و منلې. سردار اختر مینګل په قانوني بجټ کې د بلوچستان یو ځل بیا محرومه ساتلو باندې هم سخت تنقید کړی دی او ویلي دي چې په دې پوه دی چې پاکستان کې انصاف ملاویږي نه بلکې دلته انصاف خرڅیږي. نور تفصیل د اسلام آباد نه دوران زیب خان په رپورټ کې اورو.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر مینګل په قانوني سملې کې دا اعلان کړی دی.
بلوچستان نېشنل پارټي کی سنټرل کمیټي کې فیصله کې توجه پی ٹی آئی سے میں اپنی پارٹی کے اتحاد کے خاتمے کا باقاعدہ اعلان کروں گا.
سردار اختر مینگل وی سو واری مو حکومت تا دا آغا معایده بانده دا عمل یادگیره نوال کرا، خو جوڑه اوس حکومت تا دا دوی دا اتحاد ضرورت نده پاته او نن حکومت سره دا اتحاد ختمولو اعلان کو. کل 2013 اگست پمیش که واکمن پاکستان تحریک انصاف او بلوچستان نیشنل گون ترمنز دا یو معایده شوی وا دا کم ترمخ دا بی درک تنانو مندلو دا ترخگره پرزید کامی تگلاره یا نیشنل اکشن پلان بانده عمل کولو، د مرکزی حکومت لخوا بلوچستان صوبې ته 6% برخه ورکولو او په صوبه کې د اوبو بحران ختمولو لپاره د ډیم جوړولو خبره شامله وه. اختر مینګل وی په دې معاهده کې شامل په یو خبره هم شامل نه دي شوې او موجوده بجټ کې بلوچستان صوبه نور هم محرومه ساتل شوې ده. د وخت په قومي سملې کې د بلوچستان نېشنل ګوند سلور غړي موجود دي او سېنات کې دا ګوند یو سېنټر هم لري. کال 2013 انتخاباتو په پاکستان تحریک انصاف او قومي سملې کې ګڼ څوکۍ ګټلې وې، خو موجوده د مخالفو ګوندونو اتحاد او پاکستان تحریک انصاف ترمنز هم دغه سلور څوکو فرق وو. سردار اختر مینګل په موجوده بجټ هم سخت تنقید کړی دی او ویلي دي دا بجټ حکومتي او عسکري ادارو ته خو ګټه رسول شي، خو اولس د پاره په دې کې هیڅ هم نشته. اختر مینګل وی چې د بجټ کې دا هم لیکل شوی دی چې قومي مالیاتي کمیسون بیا کتنه وکولی شي. آیا دا خبره بیا رښتیا دی چې حکومت صوبو ته د هغوی حق ورکوونکي ادرسم آئینی ترمیم ختمول غواړي؟ حکومت دې هر حال د دې تفصیل پارلیمان ته وړاندې کی چې د چا په وینا دوی اتلسم آئینی ترمیم ختمول غواړي او ان اف سی بیا کتنه کول غواړي.
ان اف سی اوارډ پر نظر ثانی کی جائے گی، از اٹ ا مس پرنٹ؟ نہیں، یہ پالیسی ہے.
سردار اختر مینګل تپوس کوي چې قومي مالیاتي کمیسون بیا کتنې خبره د چا په وینا شوې ده؟ دا د حکومت یا بیا د بل چا څه تګلاره ده؟ وړاندې داسې خبرونه راغلي وو چې اترسم آئینی بدلون نه پس صوبو ته زیاته برخه ملاویدو باندې پوز او موجوده پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت دا اعتراض لري چې دې له وجې ورته بجټ پوره کول ګرانه شوې ده. سردار اختر مینګل دا خبره هم کړې ده چې اوس په دې پوه شوي وو چې پاکستان کې انصاف ملاویږي نه بلکې انصاف خرڅیږي.
پاکستان په سپریم کورٹ کې د قاضی فایز عیسی د درخواست اوریدنه کیږي. په درخواست کې قاضی فایز عیسی سپریم کورٹ ته ویلي چې د ده خلاف صدراتی ریفرنس په بدنیتۍ باندې وو. د اوریدنې په وخت د دفاع لپاره وکیل فاروق نسیم عدالت ته ویلي دي چې وزیر اعظم او صدر د قانون احترام کوي او دا چې حکومت ته په دې هیڅ اعتراض نشته چې دا قضیه د ټیکسونو جمع کولو قومي ادارې یا اف بی آر ته ولیږل شي. د زیاته کړه چې وزیر اعظم وړاندې هدایت جاري کړی دي چې په خارجي ملکونو کې غیر قانوني پیسو سره اخیستل شوي ودانۍ خرڅ کړل شي او د پاکستان د ولس پیسې د بیرته هیواد ته راوړل شي. قاضی فایز عیسی عدالت ته د شپاړس سپو په درخواست کې ویلي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ګډون ګڼو چارواکو په بهرني هیوادونو کې پیسې پټې ښودلې دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د پیر ولایت شاه رپورٹ کې اورو.
د جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې لس کسیزه بینک د جسټس قاضی فایز عیسی لخوا د هغه په ضد دایر کړی شوی حکومتي ریفرنس په ضد باندې د خواست اوریدنه کوي. تیر ورځ قاضی فایز عیسی لخوا عدالت ته جمع کړی شوی جواب کې هغه دعوه کړې وه چې یو ویبپاڼه د لارې دته وزیر اعظم عمران خان او د هغه د نږدو ملګرو په لندن کې د جایداد لرلو ثبوتونه ترلاسه شوي دي. دغه جواب تر مخه ویبپاڼه باندې درج دي چې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د اعتصاب سلاحکار شهزاد اکبر او د اطلاعاتو پخوانی سلاحکار فردوس آشکاوان هم لندن کې جایدادونه لري. دغه سر ویبپاڼه د وزیر اعظم عمران خان بل یو سلاحکار زلفی بخاری او د وزیر اعظم عمران خان نږدې ملګری جهانگیر ترین په شمول د پاکستان پخوانی صدر پرویز مشرف هم لندن کې جایداد لرلو دعوه کړې ده. د قاضی فایز عیسی تر مخه د غیاد عوامي عهدې لرونکو تنانو د روپو انتقال او د انکم ټیکس ملکي قانونونو سرغړونې کړې دي او په لندن کې جایدادونه جوړ کړي دي. بل خوا د وزیر اعظم د اعتصاب سلاحکار شهزاد اکبر او بل یو سلاحکار عثمان ډار د خپل ټویټ د لارې د قاضی فایز عیسی لخوا د ویبپاڼې په اساس باندې د دوی لندن کې جایداد لرلو تورونه رد کړي دي. نننې اوریدنې په محل جسټس قاضی فایز عیسی د لس کسیزه بینچ پر وړاندې په خپل د یو درخواست کوونکي په حیثیت باندې پیش شوه دي. فایز عیسی وړاندیز کړی چې ګنې د هغه ښځه د ویډیو لینک د لارې د خپل جایداد د مالی سرچینو په اړه لس کسیزه بینچ ته بیان ریکارډ کولو ته رضامنده ده. دغه قضیې په سر د حکومت او فایز عیسی تر منځ تناو په یو داسې وخت لیدو کې راځي چې لس کسیزه بینچ لخوا د فایز عیسی خواست باندې روز دو کې فیصله جاری کېدو اټکل کیږي. پاکستان کې د وکیلانو تنظیمونه د فایز عیسی په ضد ریفرنس ته سخت غبرګون ښایي او تور لګوي چې ګنې د پاکستان طاقتور فوځي ادارو په حکم هغه ورولې کیږي. ډیو ریډیو سره خبره کې وتل قانون پوه د سپریم کورټ بار په خوانی صدر کامران مرتضی خبرداري ورکوي چې د قاضی فایز عیسی په ضد فیصله رالنو وکیلان په غون حیوانات کې په احتجاج لاس پورې کړی.
حرکت خو بدنیتی دی دغه کې نه ده چې پاکستان د پښتون چې دی د دباو دی راولې جوړ شي دا نه ګټه باقي شي دی د پاکستان کې د بار بار دي شي دی ایکسپټ نه کوي ایون چې نه د فائننګ اف ریفر شي دی نه ایکسپټ نه کوي آل دی باقي نه فرض کوه چې فیصله خدا نه خواسته د خلاف راسي بیا خو څوک نه مني بیا په اجیټیشن کې دی د بار بار دي شي دی نه پوښتنه کوي دی مزمر خل د سپریم کورټ په مفاد کې نه نه ګورنمنت په مفاد کې بهتر دا دی چې د
کال 2014 کوټه اسپیټال باندې شوی خونړې خودکش حمله د پلاتونو کمیشن د مشر په حیثیت فایز عیسی د غپېخې په سر فوزی دارو په کردار سخت نیوکه کړې وې. د خپل یو بل فیصله د لارې فایز عیسی کال 2019 کې د مذهبي تندرو وډلې لخوا اسلام آباد کې ترسره شوې پرلط خورولو په اړه د فوز کردار د دستور په ضد ګرځولې. خو فوزی استخباراتي ادارې ISI د دفاع وزارت د لارې اعلی عدالت ته د فیصله بیا کتنې لپاره خواستوم کړې دي. د فیصله سمو د پز د جسټس قاضی فایز عیسی په ضد لندن کې د خپل خزه او بچو په نوم د جیدادونو لرلو خو پاکستان کې په خپل اساسو کې د دې ذکر نه کولو ورونه مخه تراغلی او بیا صدر عارف الوی د ججانو د شکایتو د اوریدنې لپاره جوړ لړ عدالتي فورم سپریم جوډیشل کونسل د لارې د فایز عیسی په ضد قانوني کاروایی پیل کولو منځوري ورکړې و.
پښتون اشخورن غورسنګ او د وکیلانو د تنظیمونو خړو د پېښور های کورټ د پریکړې هرکلی کړې دي. حکم کې چې په فوزی عدالتونو کې ورکړل شوی سزاګانې غیر قانوني ګرځول شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د ارشد بمن په دې رپورت کې اورو.
په کال 2013 نورلسم او شلم کې د تنانو په پوزي عدالتونو کې د ورکل شو سزاګانو پر ضد په پیښور های کورټ کې د اوریدنې خواست کړو چې پکې دوی ته د مرګ عمر قید او د لسونه تر 15 کالو پورې سزاګانې اورول شوې وې. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي عبدالله ننګیال دی وته ویل دوی د عدالت د دې پریکړې هرکلی کوي. عبدالله ننګیال اول د کې ګنشمیر هغه تنانو چې لا درک کړی شو او بیا ورته په وزي عدالتونو کې سزاګانې ورکړل شوې.
دا کسان چې و دغه ته خو سزا ملو شوی و سزا یافته و یا چاته د مرګ سزا او چاته د عمر قید سزا ملو شوی و. دا سی په سرګونو په زرګونو نور خلک پاتې دي چې هغه نه سزا ورته ملو شوی دا نه دا هغه ته د اپیل او وکیل او دلیل حق حاصل شوی دی تر اوسه پورې یا میسینګ دی او ورختی مشاور نه دا مطالبه چې هغه د عدالت مخې ته پیښ شي.
په پاکستان کې د پیښور په آرمی پبلک سکول د بردروستو د کال 2015 په جنوري میاشت کې پارلیمان د پوځي عدالتونو جوړولو اجازه ورکړې وه چې ترهګرو ته سزاګانې ورکړي. کال 2019 پورې پوځي عدالتونو کې 310 تنانو ته د مرګ سزاګانې اورول شوې وې چې پکې شپږ 50 ته سزا ورکړل شوې وه. د پخوانی قبایلی سیمو د وکیلانو د تنظیم مشر رحیم شاه پریده وای پوځي عدالتونو کې ملزمانو ته د ځان بې ګناه ثابتولو موقع نه ورکړل کیږي او د کومې امنیتي ادارې په رپورت یا گواهی ورکولو د مرګ عمر قید او نورې سزاګانې اورول کیږي.
د کې دته ملزم ته داسې موقع نه ملويږي لکه څنګه چې په دې عدالتونو کې دته صفایي موقع نه ملويږي. د وکیل د نشي پیش کوله وکیلان د نه پیش کوي په دې عدالتونو کې. بس که یو صوبیدار یا یو ولدار په خالي غوي وکړه چې را د جرم کړي دي نو بیا دغه په بنیاد باندې دي سزا موت ورکړي.
د دې کیس وکیل شبیر حسین گیګیانی تیر ورځ دیوته ویلیو په پوځي عدالتونو کې سزا شوی 200 تنانو کې د زیاتره تعلق د خیبر پښتونخوا ملکن او قبایلی ضلعو سره. ملکن او قبایلی ضلع په بیلابیلو وختونو کې د وسلوالو واک لاندې پاتې شوی وي او بیا یې پر ضد پوځي عملیات شو چې لامل یې په لکونو خلک بې کوره شوي وو. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، ډیوه، پېښور.
د پاکستان د پوځ استخباراتي ادارې ISI د شپږو میاشتو وروسته ویلې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادریس خټک دوی سره په ولکه کې دي او دوی نیولې وو. د ادریس خټک وکیل او مشر قانون پوه لطیف افریدی وایس اف امریکا دیوته او ویلې دی چې د ادریس خټک د کورنۍ سره د مشورو وروسته به د وکیلانو یو پینل فیصله کوي چې د ادریس خټک نیول په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړي. لطیف افریدی ویلې چې پاکستان کې د سیکریټ ایکټ لارې که څوک هم د ملک ګټو ته نقصان رسوي او یو بل ملک ته د خپل هیواد پټ رازونه ورکوي نو بیا د دې قانون لاندې په د مقدمه کېدلی شي. خو زیاته کړه چې ادریس خټک سره بل څوک هم نه دی نیول شوی او نه د سرکاري نوکری کوي او نه ورته پټ رازونه معلوم دي. د قومي سملی پخوانی غړی بشرا ګوهر وایي د ادریس خټک په زور زبردستی نیول د پاکستان د آئین په رڼا کې د بشري حقونو خلاف کام دی. په دې اړه نور تفصیل د ریاست حسین په دې رپورت کې اورو.
د انساني حقوقو په اعلی کارکونکو ادریس خټک وکیل عبداللطی پپریدی ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې د وړاندې نه په پیښور های کورټ کې د خټک د لا درکه په حق لا درخواست ورکړې شوې ده. خو موږ به دا فیصله کوو چې په اسلام آباد های کورټ کې درخواست ورکړو. دوی ویل چې د لا درکه خلکو د کمیشن په وړاندې دا منلي شوې ده چې ادریس خټک شپږ میاشتې په غیر قانوني توګه نیولې شوې وو. دوی دا خبره هم واضح کړه چې د ریاستي رازونو قانون هغه قانون دی د کوم لاندې چې یو تن د ریاست رازونه بل ملک ته ورکړي یا د یو ملک کومبل ایجنټ ته حواله کړي. خدا د ادریس خټک د نیولو د فارا یو بهانه ده او دا به ورسره ثابت شي چې هغه د اف کوم غلط کار نه دی کړی.
پر د فرست ټایم وی ومنل چې ادریس خټک په دوی سره او دا بیان یې ورته په میسنګ پرسن کمیشن کې اوس موږ مخ ته ګورو چې موږ په اسلام آباد های کورټ کې د هغه کیس کو کوم په خبر کې هم دا هغه کیس کړی دی. دا هغه سلسله کې به په فیصله کوو. دا سپږ میاشتې هغه ایلیګلی ډیټیل ساتلې ده.
میاشتې وړاندې د بشري حقوقو په اړه کارکونکي ادریس خټک د سوابې دلی پیښور اسلام آباد موټروینه نامعلومه کسانو اوچت کړی وو، او د هغې وروستو د ادریس خټک خاندان په پیښور های کورټ کې د هغوی د لادرکې درخواست هم ورکړی وو. د رواني میاشتې په 12مه نیټه د پیښور های کورټ د چیف جسټس وقار احمد سیب سره د دې کیس اورېدنه هم شوې وه، او د وزارت دفاع مامورینو عدالت ته ویلي وو چې د ادریس خټک په حقله رپورټ به عدالت ته وړاندې کړي. د لادرکه خلکو د کمیشن په وړاندې په رپورټ کې ویلي شوي دي چې ادریس خټک د ریاستي رازونو د قانون خلاف ورزي کړې ده. د انساني حقونو تنظیمونو د وړاندې نه د پاکستان حکومت نه په زوره د لادرکه کولو جواب غوښتی وو. د انساني حقونو کارکوونکي بشرا ګوهر وایي چې څوک هم د هغوی په غیر قانوني نیولو کې ککړ وي، د هغوی خلاف د کاروایی په عمل کې راوستي شي.
خاندان ته پته نه وو چې آی چیرته دي، بچی در په درو چې پلار هم چیرته دی. نو دا خو چې انټرنیشنل پریشر راغی او د دننه پریشر راغی، نو دومره اوس دی تسلیم که چې ادریس خټک مونږ اوچت کړی دی، غیر آئینی او غیر قانوني کار یې کړی دی، او اوس یې تسلیم کړی ده چې دا مونږ کړی دی. مطلب دی چې دا چا اوچت کړی دی؟ غیر قانوني کار یې چې کړی دی، الیګل کار کړی دی، د هغوی خلاف اکشن پکار دی.
تیر اونۍ د کراچۍ پریس کلب په وړاندې د انساني حقونو تنظیمونو د ادریس خټک د لادرکه خلاف احتجاجونه هم کړي وو، او غوښتنه یې کړې وه که هغوی څه جرم کړي وي نو عدالت ته دې وړاندې کړي شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
افغانستان سفیر عاطف مشل د اسلام آباد لخوا کابل سره د تجارت لپاره د دې میاشتې د 22مې نیټې نه د سرحد کولاولو هرکلی کړی، او تمه یې څرګنده کړې پاکستان به د نړیوالو اصولو مطابق دواړه ښځې تجارت ته وده ورکړي. پاکستان د کرونا وایرس د وبا وروستو د افغانستان له غاړې تجارت بند کړی وو. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار نوشروان کلندر وړاندې کوي.
ټاکل شوی ده افغان سوداګرو ته پاکستان ته د خپلو مالونو روړلو لپاره به د 28 جون څخه د چمن او تورخم سرحدي لارو ترڅنګ د غلام خان سوداګری زلاره هم پرانستل شي. پاکستان کې د افغانستان سفیر خاغلی عاطف مشل د چهارشنبه په ورځ په ټوټر لیکلی دی د پاکستان حکومت سره هوکړې ته رسیدلی. د ویلي د 28 جون څخه به پاکستان ته د تورخم، سپین بولدک او غلام خان لارو افغانستان ته صادرات پیل کړی شي. هغه ویلي د غلام خان لار به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړو خیزه سوداګرۍ د پاره پرانستل کیږي. د افغانستان سفیر عاطف مشل زیاته کړه چې د غلام خان د لارې د سوداګرۍ د پیل د پاره مو ګړندې هڅې پیل کړي، او په دغو هڅو کې پرمختګ شوی دی. هغه د تجارت د پاره د لارو پرانستلو د پاکستان د حکومت مننه کړې، او ویلې دي هیله لري د تجارت د نړیوال ادارې د اصولو په اساس به دوه اړخیزه تجارت ته وده ورکړل شي. د پاکستان حکومت د کرونا وایرس خورېدو له امله سخت کال د مارچ په میاشت کې د چمن او تورخم پولې د هر رقم تګ راتګ د پاره تړلې وي، خو په دې وروستیو کې بیا پاکستان کې د ایثارو افغانانو خپل هیواد ته د پریښودو او د تجارتي مالونو افغانستان ته د اړولو اجازه ورکړې وه. د تیرو دوه میاشتو راهیسې د پاکستان نه افغانستان ته تجارتي مالونه روان دي، خو د افغانستان څخه د مالونو پاکستان ته د راوړلو اجازه نه ورکول کیږي. په پاکستان کې د سینټ پخوانی غړی او د پاکستان او افغانستان په چارو کارپوها سیاستمدار خغلی افراسیاب خټک په دې خپل خبرګون کې ویلي دي د سپین بولدک او تورخم دروازې د دې لپاره تړل کیږي چې د کرخې دواړو غاړو ته د میشتو پښتنو میوي او سبزیانې د خرڅېدو نه پاتې شي. افراسیاب خټک په ټوټر لیکلي چې د پاکستان حکومت د افغان دښمنۍ بیلګه ده، لکه چې کنه درهګري کافي نه و نو د افغانستان اقتصادي قتل ته هم لاس اچولی دی. هغه د پښتنو سیاسي مشرانو باندې غږ کړی چې باید د پاکستان د دې کړنو په ضد خپل غږ پورته کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی وای پاکستان څخه افغانستان ته د ترانزیت مالونو لیږلو کار په بشپړ ډول عادي حالت ته نه دی راغلی. تر 8000 پورې د افغان سوداګرو د مالونو کنټینرې د کراچۍ په بندر ولاړې دي. خاغلی الکوزی ویل افغان سوداګر هر ورځ د 2 څخه تر 4 ملیون ډالرو پورې د دغه مالونو ودریدلو په سر اضافي خرچې کوي. افغانستان په کال کې شاوخوا 1 ارب ډالرو پورې صادرات لري چې زیاتره برخه یې د پاکستان د کراچۍ بندر د لارې د نړۍ نورو هیوادونو ته برآمد کړي کیږي. خان جان الکوزه امریکا غږ سره په مرکه کې د صادراتو د پیل هرکلی کړی، خو وایي باید دا صادرات د یو ځانګړي میکانیزم د لارې ترسره کړي شي.
نړیوال مطبوعات وایي چې په نړۍ کې د خور شوي کرونا وایرس له کبله د سعودي عربستان حکومت سږ کال د حج په منسوخولو یا ختمولو غور پیل کړی دی. پاکستان هم وایي چې په دې اړوند له د سعودي عرب د حکومت پریکړې ته په انتظار دی. د ګلف نیوز د رپورټ تر مخه د سعودي عرب د حج او عمره او نورو لوړ پوړو چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط د برطانیې اخبار فاینانشل ټایمز ته ویلي چې سعودي عرب کې د کرونا وایرس د پیښو د 1 لک څخه د اوښتو نه وروسته د سعودي عرب چارواکي سږ کال د حج په منسوخولو غور کوي، او که چیرې داسې وشوه نو په کال 1922 کې د سعودي عرب د سلطنت د قیام را پدې خوا به دا لومړی ځل وي چې حج به ونشي. د پاکستان سرکار اسلام آباد کې د مجلس تحقیقات اسلامي ادارې مشر او مذهبي سکالر اسرار مدني وایي د شریعت مطابق که چیرې د انسان ژوند ته خطر ورپیښ وي نو باید چې حج لاړ نشي، ځکه چې اسلام د انسان ژوند په هر څه مقدم ګڼي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورټ کې اورو.
د ګلف نیوز د رپورټ تر مخه د سعودي عرب د حج او عمره او نورو لړپړو چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط د برتانی ورسپانې فاینانشل ټایم ته ویلي چې سعودي عرب کې د کورونا وایرس د پیښو 1 لک څخه د اوښتو نه وروسته د سعودي عرب چارواکي سږ کال د حج په منسوخ کولو غور کوي، او کچره داسې وشي نو په کال 1922 کې د سعودي عرب د سلطنت د قیام را پدې خوا به دا لومړی ځل وي چې حج به ونشي. مطبوعات د سعودي عرب چارواکو د خلی وای چې هغوی د وضعیت په زیرکتیا سره ارزونه کوي، او په بیلابیلو اړخونو هم غور پیل کړي چې په دې اړوند به غوسه پریکړه د یوې اونۍ دننه وکړي شي. د کورونا وایرس له امله سعودي عرب د وړاندې نه د عمرې په کولو بندیز لګولې، او د نړۍ هیوادونه فعلاً د حج د تړونونو څخه منع کړي دي. په نړۍ کې د مسلمانانو د زیاتې آبادۍ لرونکي هیواد انډونیشیا او ملیشیا د وړاندې څخه سږ کال د خپلو وګړو حج ته د نه لیږلو اعلان کړي، او د هندوستان د حج کمیټې هم په 13 ورځو کې ویلیو چې سږ کال د حج ادا کولو احتمال ډیر کم دی. راپورونه وایي چې سعودي عرب ته به سږ کال د نړۍ نه نږدې 2 میلیونه کسان د حج لپاره تلل. وړاندې د پاکستان د مذهبي چارو مرکزي وزیر نورالحق قادری وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته ویلي وو چې پاکستان په دې اړه د سعودي عرب د حکومت د پریکړې په انتظار دی، او هغه دا هم ویلي وو چې د سعودي عرب حکومت سږ کال د حج په کولو باندې په 2 لارو غور کوي.
طرف نه خبره راشي او بیا به کې اسوپیزم بیانې چې دا د اسوپی سره به حشي هغه آیا هغه اسوپیز مونږه په خپل طریقې کار باندې هغه عملي کولای شو کنه شو کولای مونږ ته هغه څومره واره کې دي مونږه پاکستانی حجاج هغه باندې اور لګلې شو نه شو اور لګلې بیا هغه مطابق مونږ خپل
اسلام آباد کې د مجلس تحقیقات اسلامي ادارې مشر او وتلي مذهبي سکالر محمد اسرار مدني وای هغه مسلمان چې د حج کولو استطاعت یا طاقت لري ور باندې حج فرض دی، خو د حج د منسوخ کولو یا حج لدنتلو په حق لا بیا هغه وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته صدا سي وای.
زموږ خبر دا چې موجوده کم کووېډ-19 د کورونا وایرس سره جن کم سچويشن دی، نو بلا د اسلامي کلماتو کې دا چې نار محفوظ یې یاره نه وي خطر نه وی د ځان خطر نه وی د انسان د جان د تلو خطر نه وی وغیرہ وغیرہ چې دا ټول خبرې نه وی نو الله په فرض شوی تړي تل څه په تاسو صورت کې چې کله یو انسان د خطر را یا نور انسانیت ته خطر را او نقصان دی نو په تاسو صورت کې او څو کاج ته نه دی او غدا وی چې یاره د خپل کال نو کوم خدای په ټایم راو دي زما په خیال دی چې سهار هیڅ نشته د انسان زندگی چې کم دی نو د شریعت په نس د مذهب په نوم باندې هغه زیاته د اهمیت حامل نه.
ناقدین دا هم وای کچره د سعودي عرب حکومت په سمدستي ډول د حج کولو اعلان کوي نو د نړۍ هیوادونو به ونکړي شي چې په لنډه موده کې د خپل وګړو لپاره انتظامات باور کړي.
دا د وی وی دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اوریتون کو السلام علیکم. دا وائس آف امریکا ڈیوا په دې خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هر کله وایم. نن د شروع یا چهارشنبه ورځ کال 2020 د جون د میاشتې 18 نیټه ده. په دې خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د بلوچستان نیشنل پارټۍ یا بی این پی مشر سردار اختر مینګل د واکمن تحریک انصاف ګوند نه د جدا کېدو اعلان کړی. سردار اختر مینګل دغه اعلان د بجټ دپاره جوړې شوې د قومي اسمبلۍ په غونډه کې کړی. د هیواد نه بهر د پټو جایدادونو لرلو تورونو سره مخ د پاکستان د سپریم کورټ جج قاضي فایز عیسا ویلي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د هغه د حکومت یو شمیر غړي برتانیا کې غیر قانوني جایدادونه لري چې باید پلټنې وشي. او اسلامي هیوادونو په سعودي عرب دباو زیات کړی چې سکال د حج ځنډولو فیصله کې د نور لم لیک نه کوي. مطبوعاتي رپورټونه وایي داسې ښکاري چې سعودي عرب به په خپل وروستي تاریخ کې په لومړي ځل سخت کال د کورونا وبا د لاسه د حج مراسم وځنډوي. او اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان نیشنل پارټۍ یا بی این پی مشر سردار اختر مینګل د تحریک انصاف ګوند نه د جدا کېدو اعلان کړی. سردار اختر مینګل دغه اعلان د بجټ دپاره جوړې شوې د قومي اسمبلۍ په غونډه کې کړی او ویلي دي چې دغه ګام یې د تحریک انصاف حکومت نه د دوی د ګوند سره شوي شپږ نکاتي تړون باندې په عمل کې د پاتې راتلو له امله کړی دی. د کال 2013 د انتخاباتو وروسته سردار اختر مینګل په مشرۍ کې د بلوچستان نیشنل پارټۍ د تحریک انصاف ګوند سره په شپږ نکاتي ایجنډا باندې د عمل کولو د باور وروسته اتحاد کړی وو. په دې شپږ نکاتي ایجنډا کې بلوچستان صوبه کې د بېدرکه تنانو د مسلې اوارې، صوبې ته په ان اف سي کې شپږ فیصدي برخه ورکول، په نیشنل اکشن پلان عمل کول او په صوبه کې د اوبو مسله اوارول شامل وو. خو د بی این پی مشر اختر مینګل ویلي په تیرو دوو کالو کې حکومت د دوی سره په شو لوزنامو عمل نه دی کړی. یاد دوی د تحریک انصاف ګوند حکومت ته په قومي اسمبلۍ کې په دغه څلورو څوکیو برتري ترلاسه شوې وه، کومې چې د بی این پی څوکۍ وې. بلخوا د پاکستان د سیاست چارواکي وایي د پاکستان بیلابیلو سیمو کې د کورونا وایرس وبا په چټکتیا سره خورېږي او په تیر یو شواروز کې یو سل شپږ دیرش نور کسان مړه کړي دي چې ورسره په پاکستان کې د مړو شمیره 915 ته رسیدلې ده. د پاکستان د کنټرول او عملیاتو د ملي مرکز د شمیرو تر مخه په تیر یو شواروز کې د کورونا وایرس 15,801 کم سلویخ پیښې مخې ته راغلي دي. دغه مرکز وایي په هیواد کې د کورونا د ثبت شوو پیښو شمیره 1,25,568 ته رسیدلې ده او زیاتوي 85,423 ناروغان د دغه وبا نه بیرته جوړ شوي دي. په نړیواله کچه د کورونا وایرس د ناروغانو شمیره 1,00,000 ته رسیدلې او د مړو شمیر 4,01,000 او په امریکا کې د اغیزمنو کسانو شمیره 2,80,000 او د مړو شمیر 1,00,000 ته رسیدلې. او د هیواد نه بهر د پټو جایدادونو لرلو تور سره مخ ته پاکستان د سپریم کورټ جج قاضي فایز عیسا ویلي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او دغه د حکومت نور اهم غړي برتانیا کې غیر قانوني جایدادونه لري او په کار د چې داغه هم پلټنې وشي. خو وزیر اعظم عمران خان یا بل حکومتي چارواکي لا تر اوسه د جسټس قاضي فایز عیسا دې تورونو ته جواب نه دی ویلی. او د پاکستان ټلویزیون تر ټولو اوږد او مشهور معلوماتي پروګرام نیلامګر کوربا طارق عزیز د 40 کالو په عمر کې نن په حق رسیدلې. او د اسلامي هیوادونو لخوا په سعودي عرب دباو زیات شوی دی چې سکال د حج ځنډولو فیصله کې د نور لم لیټ نه کوي. مطبوعاتي رپورټونه وایي داسې ښکاري چې سعودي عرب به په خپل وروستي تاریخ کې سکال په لومړي ځل د کورونا وبا د لاسه د حج مراسم وزنډوي. انډونیشیا چې په نړۍ کې د مسلمانانو د آبادۍ په لحاظ تر ټولو لوی هیواد دی، خپل وګړي سکال د حج تللو نه منع کړي دي، خو د پاکستان د مذهبي امور وزیر نورالحق قادری ویلي دوی د حج په اړه د سعودي عرب د فیصلې انتظار کوي او هیله مند دي چې ډیر ژر به په دې اړه فیصله وشي. او د همالیا په غرنۍ سیمه کې په سرحد د هندوستان او چین ترمنځ د جګړې وروستو ملګرو ملتونو په دواړو ملکونو غږ کړی چې د صبر نه د کار واخلي. د امریکې خارجه وزارت هم په دواړو ملکونو د برداشت نه د کار اخیستلو غږ کړی دی. هندوستان ویلي د ګل یا دوشنبه په ورځ د هند او چین د سرحدي ځواکونو په نښته کې 40 عسکر وژل شوي او 19 جوبل دي. د دې ترڅنګ یو شمېر هندي عسکر د چین پوځونو نیولي هم دي. چین د هندوستان په دغه خبره رسمي دریز نه دی ښکاره کړی، خو د دغه شخړې تورې په هندي عسکرو پورې کړی دی.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نړیوال مطبوعات کم خبرونو ته ځای ورکړی دی. وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
د پاکستان په پخوانو قبایلي سیمو خصوصا وزیرستان کې فوجي عملیاتو کې د قبایلو د سر او مال د زیان کېدو خلاف د احتجاج کولو لپاره په کال 2014 کې د پښتون ژغورنی د تحریک یا د پی ټی ایم په نوم یو سیاسي تحریک راپورته شو، خو په کال 2013 کې کراچۍ کې د یو خاصه قبایلي ځوان د نقیب الله محسود د یو پولیس افسر د لاسه د ناتر څخه قتلان خلاف پی ټی ایم د ډیرا اسماعیل خان نتر اسلام آباد پورې د یو ډیر لوی احتجاجي جلوس او اسلام آباد کې په کامیاب احتجاجي پرلت غزولو په ټول پاکستان کې او پاکستان نه بهر ځان لنوم پیدا کو. پی ٹی ایم ځان ته یو پر امنه سیاسی احتجاجی تحریک وایي او پخوانو قبایلی سیمو نه علاوه د پاکستان په دوو صوبو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د آبادو پښتنو د حقونو مطالبه کوي. د پاکستان حکومت خصوصا فوجي قیادت خو اول د پی ٹی ایم په مطالبو وګونه کانه کړی وو، خو د پی ٹی ایم په پښتنو کې ورست تر ورځ د مقبولیت حاصلولو له سببه اوس ورته د سیاسي خبرو اترو وړاندیز کړی دی. پدې لړ کې د پاکستان د کابینې یو نامتو غړي پرویز خټک د پی ټی ایم مشرانو ته د خبرو اترو پیغام لیږلې دی. پدې موضوع نن یعنی په 14 جون د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان خپل یو اداري لیکل دی. د اداري سرخط ته پی ټی ایم سره خبرې اترې ډان د خپل اداري په سر کې لیکل دي چې د پاکستان حکومت د پښتون تحفظ مومن احتجاجي مشرانو ته د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. حکومت د خبرو اترو په خپل دی وړاندیز کې د پی ټی ایم مشرانو ته خبرو اترو ته د کیناستو او دا شند د جملو اختلافي سیاسي مسلو د خبرو اترو په ذریعه د اوارولو وړاندیز کړی دی. د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک خپل یو بیان کې ویلي دي چې زه هم یو پښتوني يم، د خیبر پښتونخوا اوسیدونکی يم، او دا چې موږ ټول له خپل صوبې او د پښتنو د خیر خیګړې لپاره په شریکه کار کول پکار دي. د پی ټی ایم د سر یو مشر د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ په سرکاري بیان خوشحالي ښکاره کړې ده او ویلي دي چې په تیرو وختونو کې حکومت سره د خبرو اترو د ناکامه کېدو باوجود پی ټی ایم نن هم سیاسي خبرو اترو ته تیار دی. خود دا خبره خصوصي طور سره په ګوته کا چې پی ټی ایم سره د خبرو اترو لپاره د حکومت له طرفه دي صرف هغه نمائندگان را وړاندې شي چې هغه سره پوره پوره اختیار وي او کسل اوزنامه وشي چې په هغه د عمل کولو طاقت لري. دا اخبار خپل ادارې کې لیکي چې دا یو ډیر ښه اقدام دی او پی ټی ایم چې تر اوسه پورې خپل څومره فریادونه په عوامي سطح خواره کړي دي، حکومت باید چې په اخلاص سره او په روغ نیت دې ته غوږ کېږدي. ډان لیکي که د پی ټی ایم لخوا پورته کړي مسلې څه داسې وي چې تر اوسه پورې پې حکومت څه غور نه دی کړی، نو اوس باید چې حکومت خپله چاله بدله کړي او پی ټی ایم چې کومې مسلې راپورته کړي دي حکومت نه یوازې دې ته په غوږ ایښودو پړ دی، بلکې په حکومت لازمه ده چې دا اواري کړي. بل پلو پی ټی ایم له هم پکار دی چې د مملکتی ادارو لخوا د دوی د سیاست په انداز کې دونکو تنقیدونه په سړه سینه ووري. دان لیکي یو ځل چې دواړه فریق خپلو کې په خبرو اترو متفق شي نو دا ټول عمل خصودمن شروع کېدی شي. سره دست اجد د دې خبرې ده چې د پی ټی ایم او حکومت نمائندگان د باقاعده خبرو اترو نوران دي پرون تندي خپلو کې کینی او د خبرو اترو په یو فراخ ایجنډا سلا یو کی. دلته دا غینا ضروری ده چې حکومت پاکستان دې د اعتماد پیدا کولو په خاطر د پی ټی ایم خلاف په میډیا شروع کړي خپل مهم بند کی. د دواړو فریقو یو بل نه د ګیلو مانو او د فریادونو فرست ډیر اوږد دی او هر چاته ښکارا دی، خو په موجوده وخت کې په خپلو خبرو ټینګ پاتې کیدل به یقینا چې څه فایده ونه کړي. د دې په ځای دواړه فریق باید چې د خبرو اترو د شروع کولو نه وړاندې د خبرو اترو دپاره د ښه ماحول پیدا کولو بیانونه ورکړي. دروغ نیتای دا قسمه بیانونه به یقینا چې یو داسې ماحول پیدا کړي چې د هغې له برکته به خبرې اترې کم از کم بې نتیجې نه ختمیږي. یو فریق له هم داسې وینا نه ده پکار چې په هغې د خبرو اترو عمل د شروع کېدو نه وړاندې ډز وخوري. دان خپله اداریه په دې تبصره ختمه کړې ده چې د مملکت معنی دا ده چې د خپلو استوګنو به خیال ساتي او د دوی کړمې به سمی. حکومت کله کله سختی وکړي، د پی ټی ایم خلاف هم د پاکستان حکومت سختی راخستې ده، خو نتیجه یې ښه نه ده ختلې. موجوده وخت پر هرونو باندې د پهو ایښودو دی چې دا شان د پی ټی ایم یقین وشي چې حکومت د دوی کړمې واقعي سمول غواړي. وزیر دفاع پرویز خټک د ستاینې وړ اقدام کړی دی، پی ټی ایم له هم اوس د دې ښه جواب پکار دی.
پاکستان کې د ډاکټران تنظیمونه هم وایي چې په داسې حال چې په پاکستان کې د کرونا مریضانو شمیره یو نیم لکه نه سیوا شوې ده، اوس به سمارټ لاکډاون څه مثبت نتیجې راوړي. د صحت نړیواله اداره یا ڈبلیو ایچ او په یو رپورټ کې وایي چې سیمه کې د ایران نه پس په افغانستان او پاکستان کې د کرونا لوجې د مړو اوسط زیات دی. د هند او چین آبادی زیاته ده، خو هلته د کرونا لوجې د مرګونو اوسط د پاکستان او افغانستان نه کم دی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د وایس آف امریکا خبریال اورنګزیب خان نور په دې رپورټ کې راکوي.
د صحت نړیوال ادارې یا ڈبلیو ایچ او لخوا جاری شوی رپورټ تر مخه پاکستان کې هر لس لکه خلکو کې دیارلس تنه د کرونا وایرس له وجې مړه کیږي او پاکستان او افغانستان په دې سیمه کې ایران نه پس اخه دوه هیوادونه دي چرته د کرونا وایرس له وجې د مړو اوسط زیات دی. ایران کې هر لس لکه تنانو کې د کرونا له وجې د مړو اوسط یو سل اته رپورټ شوی دی. د هند آبادی زیاته ده، خو هلته د کرونا له وجې د اوسط په لس لکه کې اوه تنان دي. دغه شان چین د آبادی په لحاظ ټولو لوی هیواد دی، خو هلته دا شمیره په لسو لکو کې درې ده. د صحت نړیوالې ادارې دا رپورټ وایي پاکستان کې د کرونا وایرس له وجې مړو شمیره زیاته ده، خو دلته د کرونا ټیسټ سهولتونه د ګاونډي هیوادونو نه ښه دي. رپورټ تر مخه پاکستان کې په لس لکه تنانو کې د 4,000 تنانو کرونا ټیسټ کیږي. افغانستان کې دا شمیره نږدې 1500 ده. رپورټ تر مخه پاکستان کې د کرونا ټولو نه زیات ټیسټونه پایتخت اسلام آباد کې کیږي، البته صوبو کې دا سهولت کم دی. حکومت وینا تر مخه پاکستان کې روزانه د کرونا 20,000 نه 30,000 پورې ټیسټونه کیږي، خو ڈبلیو ایچ او وایي دا به زیاتول وي ځکه چې دلته مریضان د حکومت لخوا ښودل شوې شمیرونه ډېر زیات دي. پاکستان کې د مئی 9 نیټې حکومت لخوا لاکډاون ختمولو پس دلته د کرونا مریضان په زیاتېدو دي او مخالف ګوندونه په دې حکومتي فیصلې تر نن ورځ پورې تنقید کوي. لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ یو مشر صادق رفیق وایي اوس حکومت د سمارټ لاکډاون لړۍ پیل کړې ده، خو دلته مریضان دومره زیات شوي دي چې دغه شان سمارټ لاکډاون به څه مثبت نتیجې مخې ته رانه شي.
موجوده حکومت اس کے وزیر اعظم سب لگے ہوئے تھے اس بات پہ، ہم تو سمارٹ لاک ڈاؤن کریں گے، اور پھر کوئی اشرافیہ کا نام لیتے تھے کہ جس نے اس کے بعد عید پر مارکیٹیں کھول دی گئی.
ساد رفیق وی د صحت عالمی اداره د ډاکټرانو تنظیمونو د پاکستان نه د مکمل لاکډاون غوښتنه سو واری کړي وا چې کرونا ایرنس مخه دې اونولې شي، خو وزیر اعظم دا چا خبره هم نه ومنلې او اوس کیسونه دومره زیات شوي دي چې د سمارټ لاکډاون بس ګټه مخه ترانه شي. پاکستان کې د ځوان ډاکټرانو تنظیم یا وای ڈی اے هم یو تازه بیان کې ویلي دي چې پاکستان کې د کرونا دومره زیات مریضانو پس اوس د سمارټ لاکډاون سره ګټه نه ده پاتې شوې او دوی د اختر نه وړاندې حکومت لخوا لاکډاون ختمولو فیصله مخالفت کړی وو، خو حکومت د دوی نه و منلې. همدغه وجه ده چې په پاکستان کې اوس د کرونا مریضان دومره زیات شوي دي چې ورباندې قابو راوستل به حکومت لپاره ګرانه وي.
د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د سلو د رنزونو ځانګړي روغتون پېښور انسټیټیوټ آف کارډیالوجي د کرونا روغتون کې د بدلولو اعلان کړی دی، ځکه چې د روغتون ودانې سر ته رسیدلې وه خو فعال شوې نه وه. حکومت وایي روغتون کې به یو نیم سل ایچ ڈی یو کټونه او 50 آی سی یو کټونه شتون لري. ډاکټران د حکومت دا فیصله ستایي او د ځوان ډاکټرانو د تنظیم عمومي سیکرتر اسفندیار بیټونی وایس آف امریکا ډیو ته ویلي دي چې د سرآباد په خبر پر روغتونونو بوج کم شي. بل پلوته د صحت د سانګي خبريان مشتاق یوسفزی وای حکومت باید داسې ارزي روغتونونه د صوبې نورو ضلعو کې هم جوړ کړي او د دې لپاره تړل شوی تعلیمي ادارې کاریدلی شي. وای د سرآبا هغو رنسورانو ته د درملنې مواقع پیدا شي کوم چې نور مرزونه لري. نور تفصیل په دې بابله د پېښور نه د وایس آف امریکا ډیوا خبريال مدثر شاه په دې رپورټ کې راکوي.
د سرخار حیات آباد سیمه کې د ډیر مودې نه د پېښور انسټیټیوټ آف کارډیالوجي یا د زړه د رنزونو د ځانګړي روغتون ودانی سر ته رسیدلې وه. د کم بنیاد چې 2015 کې د ایم ایم ای حکومت یې خودو، خو د دې نه پس هیڅ یو حکومت روغتون فعال نه کړی شو او اوس چې دغه روغتون شاړ پروت دی، صوبایي حکومت د کرونا د مریضانو لپاره د پرانیستو اعلان وکړ. د صحت محکمه وایي روغتون کې به یو سل 50 ایچ ڈی یو یا های ډیپینډنسي یونټ کټونه او دا شان 50 آی سی یو یا انټینسیو کیر یونټ کټونه شتون لري. ډاکټران د حکومت دا فیصله ستایي او د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې عمومي سکتر اسفندیار بیټنه ډیوا ته وای دې سره به د پیښور په نورو روغتونونو بوج کم شي.
ورکینګ سټاف تر اوسه پورې نه و کنه چې شي یو خالي بلډینګ پراته و. نو دا یو د شې دمو څه چې د خالي بلډینګ د کرونا پیسر ته ورکړ چالهډی موږ سره په پېښور کې نور بیډس ختم شوی دي او موږ ایون د ګورنمنت ته دا سجیشن هم ورکړای دا چې تاسو ټیسټه کوی غټ غټ هاسپټل جوړ کړئ د کرونا لپاره چې کرونا سپیسیفیک یلته د اکسیجن بیډس
باید وایو. کلنه چې پاکستان کې کرونا رنز راګټ شوی د سرکاري اسپیټالونو خپل او پی ڈی ګانې تړلې او صرف د ایمرجنسی خدماتو واډونه پرانیستي دي چې ورسره د هاغو رنزورانو ستونزې سیوا شوې دي کم چې د نورو مرزونو ښکار دي یا عملیاتو تاړتیا لري. او د سیادت د سانګې وتلې خبريال مشتاق یوسفزی هم د حکومت د دې فیصلې ستاینه کوي خو وای نور ضلعو کې هم بند تعلیمي ادارې د کرونا مریضانو لپاره کاری دی شي.
لیکن کی ټول تعلیمي ادارې بند دي، کالجونه، سکولونه، یونیورسټې هغه هم په استعمال کې راتلی شي. نو دا اوس په کار ده چې د خپل چې کوم حکومتونه دي ځانیه ده هغه هم دا ماډل اکثر کې اپلای کی او په نورو ضلعو کې هم دي. نو دا کانت کې ری سعودي اکبر کی او دا کوم موجوده کتابونه دي دا د دې مریضانو نه لږ او د دې باندې پوسټ کم شي چې عام کم مریضان دي ګوردو
زیات اکلا پا کم رفتار چې د کرونا د اغیزمنو شمیرې په پورته روانې دي او حکومت د عارضي روغتونونو بندوبست نه کوي نو دې سره به موجوده اسپیټالونو کې د عامو مریضانو سچې د کرونا د اغیزمنو لپاره هم کټونه پاتې نشي او وایي د کرونا په عارضي روغتونونو د حکومت مصرف هم ډیر لږ کیږي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
شمالیه په غرنۍ سیمه کې په سرحد د هندستان او چین ترمنځ د جګړې وروسته ملګرو ملتونو په دواړو ملکونو غږ کړی چې د صبر نه دی کار واخلي. د امریکای خارجه وزارت هم په دواړو ملکونو د برداشت نه د کار اخستلو غږ کړی دی. په دې اړه نور تفصیل زمو همکار صدقه جان وړاندې کوي.
هندستان وای د ګولیا دوشنبه په ورځ د هند او چین د سرحدي ځواکونو پنخته کې شل اسکر وجل شوي ول زخمیان دي او یو شمیر نور چینایي اسکرو نیولې دي. چین د هندستان په دغه خبره رسمي دریز نه دی ښکاره کړي. په اټمی وسله سنبال ګاونډي هیوادونو ترمنځ په تیرو 15 کلونو کې دا تر ټولو سنگینه سرحدي شخړه ده. د ملګرو ملتونو ترجمان اینی ایری کنیکول ویل په لائن اف کنټرول د هندستان او چین ترمنځ د تشدد او مرګونو پر رپورټونو تشویش لري، خو دا خبره په پام کې نیولې ده چې دواړو ملکونو د تاوتریخوالي کمولو لپاره یو بل سره رابطې کړې دي. د امریکې د خارجه وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ یو چارواکي وویل امریکا د نږدې نه حالاتو ته کتنه کوي او د هندستان او چین ترمنځ د مسلې په پرم نتوګه د هواریدو غږ کوي. چارواکي ویل صدر ډونالډ ټرمپ دوه هفته وړاندې د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودي سره د پولی د شخړې په اړه په ټلیفون خبرې کړې دي. هندستان ویل د چین سره په نښته کې شل اسکر وجل شول ول زخمیان دي او یو شمیر نور اسکر نیول شوي دي. چین د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي، خو په هندي ځواکونو د پولې نه د راتېرېدو او د جګړې د راپارولو الزام لګولی دی. د چین پوځي ترجمان ژانګ شولی وویل د هندوستان سرحدي عسکر دې د زغم نه کار واخلي، د پولې نه د راتېرېدو او راپارونکو ګامونو نه ډډه وکړي او چین سره د اختلافات ختمولو لپاره د خبرو لاره اختیار کړي. هندي چارواکي د چین دا خبره په مکمل توګه غلطه بولي چې جګړه هندي ځواکونو شروع کړه او وایي چینایي عسکرو د هندستان په خاوره ارزي پوسټ جوړ کړی وو او کله چې هندي عسکر د تحقیقاتو لپاره ورغلل نو حمله پرې وشوه. د وی او ای د انګریزي څانګه په خپل رپورت کې وایي د ګل دوشنبه په ورځ په ګلوان وادۍ کې د هندي او چینایي عسکرو ترمنځ جګړه کې ډزې نه وشوې، بلکې د دواړو ملکونو پوځیانو یو بل په سکونو کانو او اوس پنو وهل. هندستان د ګلوان وادي د یوې هوایی اډې سره تړل د پاره سړک جوړوي. دغه هوایی اډه د چین پولیس سره ډېر نږدې ده. د ګل دوشنبه په ورځ د جګړې نوړاندې ته تیرو سو میاشت راسي د چین او د هندستان ترمنځ په پوله تاو تریخواله زیات شوې ده. د دواړو ملکونو ترمنځ په دغه سیمه کې پوله هم د لائن اف کنټرول په نوم یادېږي. دغه کرخه د دواړو ملکونو د کال 1925 په جنگ کې د ډزبندۍ وروسته راخکل شوې ده.
د کال 2010 د جولای په 12 نیټه انټرنیشنل آربیټریشن ټریبیونل د ریکورډیک په اړه د پاکستان د فیصلې په خلاف په پاکستان باندې نږدې $6 بلیون جرمانه لګولې وه. اوس مطبوعاتي رپورټونه داسې رامخته شوي دي چې په دغه جرمانه کې پاکستان ته ځینې رعایتونه ورکړل کېدی شي. د دې قضیې ټول تفصیل د ډیوه خبریال حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
څلنکاران وی پاکستان د ریکورډیک د قضیه په حواله باندې د جرمانی د ختمولو موخه مونډلې ده. هغه په دې چې د سالیسی نړیواله اداره انټرنیشنل سنټر فار سیټلمنت اف انویسټمنت ډیسپیوټ چې د سرمایه‌کاری شخړې اواروي د سپین په ضد باندې د 1.3 میلیون جرمانه پر دې بنسټ باندې ختم کړله چې یو سالیس سټان نیمر الکساندرو چې د پاکستان په ضد باندې هم استازیتوب کړی وو د معلوماتو په پټولو کې تورن ګرځیدلې دي. د جون د میاشتې پر 11 باندې د اکسټ اډاک د ریکسیز کمیټه چې مشریه د مکسیکو ریکارډو را میریز هارینډیز کواله چې پاغه کې د پاکستان مخدوم علي خان او د فرانس ډومینیک پاشیر د فرانس په ضد د یو شخصي انرژي د یو سرمایکار په حق کې جرمانه پر دې بنسټ باندې منسوخ کړله چې الکساندروب د یو قانوني فرم برینټل ګروپ سره په لاره لوجدي مودې زخه پېښورانه اړیکې پټ کړې وي. د ټریبیون د ورسپانې لمخه نړیوال قانون پوهان اټکل کوي چې پاکستان به له دې پریکړې وروسته سټیټان نیمرا الکساندرو چې دغه عدالتي کمیسون غړیتوب درلودي پر دې باندې به پښتنه راپورته کړي. د پاکستان په ضد درې کسیز عدالتي کمیسون چې د چلی او د کینیډا د ټیټیان کاپر کمپنۍ ټی ټی سی شپږ ارب ډالره تیر کال د جولای پر 12 باندې جرمانه یا شوه. دغه عدالتي کمیسون مشري د جرمنی کلاوس شچر، د برتانیې لارډ هوپ او د بلغاریې اسټی نیمر الکسندروب شامل وو. د پاکستان په خوانی مرکزی وزیر او وکیل اجی رحمت الله کاکړ وی
ریکارډینګ مایننګ د ټیټیان کاپر جوینت وینچر یو کمپنی دلته سروي کول بیا وکړ شروع کاوی پر دغه باندې تقریبا د 200 ملیون ډالر د دې اخراجات حکومت راولاړ شو او دوی ته د مایننګ لیز چې دی د دې انکار سرمایه‌کاری خلانه د سوي صرف ابتدایي اخراجات 2 کروڑ دي اصل 0.8 ارب ډالر چې دی جرمانه 1.87 سود پر جرمانه پښې لګي ټوټل 43 پښې نه په دغه درو کې یو دی ستنیمیر الکسندروف دغه په خپل کمپنی شراکت دار سوې دي څو وخت دی ممبر جوړی دي د سنټر دغه حقایق پټ کړی دي په خپل یو فریق دی پاکستان به چی پرویژن کې د دې بلډ
د پاکستان د سپریم کورټ یو بل وکیل او د بشری حقوقو د بلوچستان غړی حبیب طاهر ایډوکیټ وی چې د مادني وسایلو په سرمایه‌کاری کې ولسی خلک حکومت لپاره غورځولې دي
ریکارډینګ دا خنوز موږ د فیوچر جنریشن د هغه لپاره یو اساس دی زموږ خپل وسایل دی زموږ خلک باندې نه مصرف کیږي دا غا ډیسیژن شل ډیسیژن دی امید لرو چې مخته هم دا ولستان د پاره فائدہ ورک
د قانون د څنګه مایرین وی چې د تاریخ په اوږدو کې سنټر فار سیټلمنت ډیسپیوټ اف انویسټمنټ دا لومړی ځل دی چې پر دا بنیاد باندې د دوی پریکړې منسوخه کوي ریکارډینګ د ایران او د افغانستان سره په پوله باندې پرته په ځله چاغي کې دی مایرین وی چې دا د پاکستان تر ټولو غټه او د نړۍ په یو څو مهمو د سونی او د میسو په زیرمو کې شمیرل کېږي د پوخانی پوجي ډیکټاتور پرویز مشرف په وخت کې دغه پروژه د کینیډا او د چلی ګډي کمپنی ټیټیان کاپر ته ورکول سواله په 2018 کې نواب رسانی پر دغه کمپنی باندې دا شرط ولګوي ماینینګ یا کیندل نشي پیل کوله چې تر څو پوری د سونی او د میسو جلا کېدو کار د لی په بلوچستان کې به تر سره کوي چې اوس په نړیوال سنټر فار سیټلمنت ډیسپیوټ انویسټمنټ کې تر اورېدو لاندې ده حمید سمسور وی او ای ډی وا کوټه
هغه یو شمېر افغانان چې کورنۍ یې په پاکستان کې ژوند کوي او افغانستان ته د غم یا خاطر لپاره تللی وو خو د لارې بندېدو له امله اوس په قاچاقي لارو په ډېرو غټو روپو د چمن په لار پاکستان ته بیرته راځي په دې اړه یو شمېر افغانانو سره د وایس اف امریکا ډیوا خبریال داود جبار خیر خبرې کړي او ردو ته ستاسو پام را ګرځو
زه خو وروره تقریبا درې میاشتو نه بند پاتې وم په افغانستان کې او بیا ډیر په سختو لارو باندې راتاو شو د قندار ته لاړو قندار نه چمن ته او چمن نه بیا کوټه ته د کوټه نه بیا په خبر
چمن نه کوټه ته راغلی کنه نو دا تقریبا 100 روپۍ ملګی ده سي
کوټه نه په خبر اورې په لوکل ګاډ او غټ ګاډي نه نو یو ګاډي موږ نه 50000 روپۍ واغسته دا په خبره پوره
ډیر کسان مال د فاتی نه
زرګونو کسان پاتې دي او ډیر د سي مجبور خلک پاتې دي چې دلته په پیښور کې بچان سوال کوي او در په دره ګرځي ډیر موږ د افغانستان د حکومت نه او د پاکستان د حکومت نه دا التجا کو دا خاص کو چې د خبره د لغزور راوړي ک اوس د سي د پار لار صرف دومره خلاصه کی چې ال تکم بند خلک پاتې دي هغه راوړي نو دا به ډیر خه خبري او د ټولو عزت به جوړ شي د ټولو هغه مشکلات به حل شي
100 روپۍ لګيږي
کاسه
لاړم ستا د سیدا ته اوس راغلی لتا نه ته د پیسې بیا ولې ورکې
پاسپورټ ویزا پاسپورټ کې نه کېنې ما پاسپورټ ویزا حد نه ما دې اساس پاسپورټ خاګندې
پاسپورټ باندې تا ویزا دا راغلی ډایرک وو دې خو د سیدا د پیسې بیا سو کې جنټا نه
لاړ کې کېنې سل ما دې ویل غا نه یو شروع راغې په خاطر نه غوم
په کوم ورځ ستا سودل ته واپس راتللې مغدیم لګي ورکړې کړې دې
سلزه
کوټه دې په چش کې راغلې
لکه
کوم چلو زره پیاړه دا دغه کوټه نه ته دې جې دا ټول کرایم را پنځه سل وګ زره سو کنه
او
100 روپے تا نه لاړل سر بل سو بل نه تر په خبره پورې 15 ډیر زره هغه
په دې فرق مراد دې کړل دې چې
دې ته وخه کړو دا او چبار خیر وایسا په امریکا یو راډیو کې خبر
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده
که موبایل فون آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com
twitter @voadiwa
هیر یې نکړئ